کله سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دوري راپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه یې مخته وړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دوري راپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي راپورت په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې راپورت کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانسته وشو او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا 40 میلیون ډالره پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان د سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویل چې پاکستان ښایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنیو ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویترز خبري آژانس ویلي چې حسن نصرالله ژوندی دی. د امریکا د عدلی وزارت د سپتمبر په 28 د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولې دي. لامل یې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین د حکولو او د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یادې شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه وروستی اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ او د هغه د ډیموکراتیک سیال کمالا هارس ترمن د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي. د امریکا د خزانې وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړو یې بندیزونه لګولې دي. د دغو بندیزونو او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویي عمومي اسمبلی کې د جمعې پر ورځ وینا وکړه او تر ډیره د کشمیر په لانجه په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه وویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د دب خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
The Taliban موقت حکومت باید په افغانستان کې درنه د ټولو ترګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیر بیا هغه چې د گاونډوي هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترګري مسول دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده ورسره تړلې ډلې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان مجید بریګیډ بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترګري ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف ادعا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې او د ده په خبر 80,000 پاکستاني ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د ده په خبره د ټي ټي پي د له منځه وړلو لپاره هوډ لري او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړ او ویې ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامن شوی چې د دوی په خبره له افغانستان خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګري ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت ولري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپلې ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
و مورد چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلي شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلي شریف د دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق همدرد سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي څه ډول ارزوي؟
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې او هر کال چې د ملګرو ملتونو د غونډه جوړیږي نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګوا کې مترهګر ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول او دا زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم دا څه نوې خاص خبره د شهباز شریف په خبرو کې ماته ښکارا نشو.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړه د پاکستان صدر زمانو څرګندونې کړې دي، مخکنیو ویناو ته په پام ګمانه مخکنیو وینا کې یو څه تون دریز غوړه کړې، یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبان سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمینه دي او په تیر بیا د ټي ټي پی د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي، یعنی د تصور کې چې باید دای هم دغه دریز غوړه کړي.
د شهباز شریف تر دې وینا وړاندې که تاسو متوجه یو سورز وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وي او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان له ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتل شوی دی د افغانستان په اړه دا خبره کړې وه چې کېدای شي د 18 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان ته راغی شي. نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز د شهباز شریف وروستی دریز نه دی، بلکې تقریبا د تیرو 15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پورې هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه د دوی د وینا او د افغانستان په اړه ده. نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه صدر رحمان چې راځي د پوز د فانو دوی ته پالیسي ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پوز پالیسي خو تاسو به تر ما زموږ د شي افغانستان په اړه باندې څه ډول ده.
شاباز شریف په خپل سرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی پور وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې ازم استحکام عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې دغه ډلې ځپلې نه وي. له دې مخکې پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو به د افغانستان دننه هم بریدونه وکړي. آیا د دې احتمال شته؟
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و، دوه درې ځلې هوایي بریدونه د افغانستان په هغه ډیورنډ کرښه ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو، او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې وو هغه ترور شوي وو. نو دا کار خو دی کوي، او عملا اوس هم کله کله د ډیورنډ کرښه په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ کله کله دغه جنگ هم کیږي. نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې د یو پراخه مسله ده، او هغه د وسنیو واکمنانو سره چې په کابل کې دي دغه سره ژورې ریښې لري، او یعنی دوی جدا کولای نشي که چیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته په بل نو دا ناممکنه خبره ده، ځکه دا دواړه یو دي او شل کاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړې ده. نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي. نو د پاکستان دا فکر چې غواکي دوی به هلته عملیات وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به د افغان وسنیو واکمنانو غوسه او د دې په وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي.
د سیاسي شعارو له شنون کې شفیق هم درد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه. شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله له دې برید څخه روغ وتلی دی. دغه راز د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې متحده ایالات د اسرائیل دغه برید څخه خبر نه و.
د اسرائیلو د پوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزي دفتر چې د بیروت تر استوګنو ودانیو لاندې و په دقیقو بریدونو سره هدف ګرځولی. په تېر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخته حمله یادیږي. په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې څلور ودانۍ ویجاړې شوې. د شبکې ویلي په یو وخت تر 1500 زیات توغندي لګېدلې. د 14 واګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې، او د بریدونو لزایا تر ډیره وخته لوګي پورته کېدل. ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو خبر هم ورکړل شوې. اسرائیلي شبکو ویلي چې دغه بریدونو هدف د ایران له ملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله و. رویټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصر الله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شیبي وروسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لار غوره کوي، اسرائیل بل انتخاب نه لري، او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو. نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 8 حماس پر اسرائیلو برید وکړ، حزب الله په مکرر ډول په اسرائیلو بریدونه کوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اسرائیلو د صدر اعظم هغه انزور خبر کړی چې په ټلیفون کې غږیږي، او د اسرائیل د حکومت د بیان په اساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیلو ته ستنیږي.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ترافیکی پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ د ناروغي پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وي چې ځینې پال په نیک شګو نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څوکل کیږي، هتا د پلار کری نه پکېږي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوي د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی. البته
نن همدا موضوع څیرو ملتي هم وکړي. قدر من اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کیږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کیږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسیدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله جلۍ نامزد ته صحیح بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چیرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې جلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و. دې کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و. زموږ په کور کې چې کله راغله زموږ په بختۍ راغلی او ډېرو ستونزو سره مو سر شو، نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم، تعلیم او تشر ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي، دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکري منفي دي. علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بې خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو، اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ یې خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرمه کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بې بعد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم، هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته در منه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه. اول له پوهنتونو درسونه د شیانو نه یو ویستله اوس ته څوکاله کېږي، حتی د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر و. د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده، د ذهني نرمتیا لاسه دی هغه کله هرڅه یعنی دا غم او تشويش انسان ته ډیر زیان رسوي ته هرڅه لاسه ورګری ورس پورز نور هم هغه یعنی له ژوند نه هلي کیږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي وای لبد مرغه په یو شمیر کورنۍ کې د هری پیخي پړه په نوې واده شوی انجلی اچول کیږي.
یو شی پر بد پال نیول، یو شی ناسی نیول، یو شی د انسان سره تړل، کله چې یو پیښه کیږي د کوزې پیښه او بیا په یو یا بل خوا کې کوم مړی کیږي د دغه کوزې سره تړاو ورکوي یا پل بے بخت بولی، نو دغه پیښه د دې قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډیر دي. د ډیر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني، خو پیښه نه وسوي چې دا راغله دا پیښه وسوه، خو څوک نه بیکاران اوس دغه بیکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زیږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بیکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نور سره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې د دغه انسان څه دا پېښه سوې ده. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي، نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري. خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي، هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدې زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر ګړي مسلې یا د غولو مسایل یې په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو مېرمن چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو، زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلی راغله. هغه د ځان پاکله وایي
سل فیصد د دغه هغه شاید یم، خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي. کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پېښه واقعه په کور کې منځ ته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې نه وي ښځه ورته راغلې، دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په زمان کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سر کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، د هغه قدر دانۍ ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځې په صفه دا اوسېږي. او په زمان کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت چې دوی نوم ورکړي داسې دا بې قسمته موږ کور ته راغله، کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښه سره کوم ښه چلند کړی د کنه د کړی، دا خو نه د خدای پیښې دي چې منځ ته راځي. دوی دا ټول قصوروات د ښځې مربوط کیږي، او که چیرې ښځینه اولادونه اوسې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده، یعنی هر تومت سي وي هغه په دې پورې تړل کیږي. که چیرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې معتاد سي یا خاونې بیکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټول الزامات په یو ښځې پورې تړل کیږي. د ښځې په نوم یو خالي نسخوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان د امداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاست، د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاست، چې کله یو مېرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي مېرمن ګرامه ګڼي، که درته وایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی یاست.
زه خپل څه کله راواده سولم خاون مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود. کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډېر کمسینه وم، پلار مې په کور کې نه و، ټول هغه مسؤلیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې. کله چې راواده کړم نو هغه خاون چې هر برخه زما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زین وسول دی به هغه بد شګون ماته راوړی ده بد شګون خانه مې ده سیده مې راواده کړه هغه نارینه مو داسې وخت په تېرېدا سره سې هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سې دومره غلط استفاده کوله پرښتې ځان سلیر وې ساته به ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریض
خیر یس یعنې دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولوم نه اوسم دغه سړی اولوم نه اوسم دوی په دې خبر دی چې زوی مې هغه د په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي کله سې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سې په هغه پورې وتړلې بیا نو ورته وایي ولله دا ټوله قصورواته ښځه ده ټوله قصور ښځې ته راجي کړي
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله
ډېر بد حالت سې کله تا جبري راټینګوي او ستا سره جنسي تېری کوي او په ضمن کې ستاسو هر ډول غلطه استفاده کېږي او کله سې ته راوځې سې زه کوم قصور نه لرم زم د یو مسلمان اولاد یم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران تا ته راولاړېږي په تا باندې تومت لګي ورزه دا ټوله قصوروات ته دا ټوله ملامت ته زموږ سره ګورک نن دې طلاق ته پرېږدي نن دې خپل کور ته پرېږدي درې به ورته ووسي سلیر مې ساته به په چوپړ کې اخته یې اما ته به اس اح نه کوې وهل کوټلې را کړې دي داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وي نه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی دغه کور او دغه ځایونه مایونه باندې ټکوي ستا دوړې ایسته کې دغې را وخت پښې او لاسونه را تک شنه کړه دومره سخت یې ووهلم دومره سخت یې ووهلم اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ سې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ په دا حال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړ حکم مسؤلیت سیما تر دې غړې کړې واغه مې په وخت سره سرته ورسو دومره مسلمان او سیرته ویلې واس یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جان تقریبا درې هفته زدا سی ولم درې هفته وخت ډېر دی درې هفته زما لاسونه تک شنه وکړو
تر اوسه بیا هم دغه ورځ په تاسو باندې روانې دي ظلم زور چې ته بد شګومې لواده ورسته د موږ زوی مریض تر اوسه بیا هم دا حالت هم دسی روان دی
دا حالت دغه سی روان او روان دغه ورسته سی وهل کوټلې ډیر سو دا درې مډورس نه پیدا سواله چې غاری بغاری ولې وای دا د بد قسمت ده دا خپل دغه قسمت موږ خو ایستنه دی ور کړی دا ولور سی نه پیدا سو یعنی زمان لور په مرګ ټوله خوشاله سی مړه مرست کله سی خوښ را ولر سی او وای سی د المسی شه د سی سی وي مرست نه ژوند تا به سبا نه وکي یو مور وم سی را پټه میکړه او د ځان سره میغه کړه بیا دا غو رس سی ز خپل اولادو باندې و تر رسولم او کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو تاسو چم وک مور په ازادي نسته هیڅ چیرې نه پریږدي دا خبر سره مغل نه بس اساس پلان وینم وای سبا د بلار سره په شپو باندې سولارم کله سي حالت زما پلار از ما کوم حالت ویلې دي زه په ډیر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ دا انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده ورسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د ټپ پنځای وای
واده ورسته سره اخیره نه کوچنی نه پیدا سوله سې زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرېښولم د خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبري ار ډول سي یو بدنوم په پا ما پوری به یاد لري
کله چې راته وایي چې دا دومره سختې په ژوند کې راغلې څنګه د مقاومت سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته ریسره رقم تسلیات ورکاوه
پخ شپو کې ځان ته متصایس اومند نو ځکه کوم وضعیت سره سي زما خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلان د کور یو امانت کله سي هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسولیت کې ور ورته چاو کې ژوند دی پرېښو نو د بل کور مسولیت ځکه زما په مفکرو کې هم دا پېچ کاری سوي سکله ما دغه وضعیت ویلې دې سي هغه به خیره ولاړ سو نه په توپکو نه په لباسو نه په بی حیايي نه په مرګ وزو زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري وکړه فقط دومره راته یاد کړل چې ته خپل په شو باندې ودرېږې زه یو ډاکټر و په صفت د روان شناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاد کړل چې ته وایي یو څه زده کړه وکړې تبیا کوي سی یو زفم تلسته کې ذکر ما هر څه یې کړو سی کوم درس ما ویل زما سحر څه یې رو بیا سی زده پلار قرارالم ما خپل پلار ته یاد کړم زه او کوچنواله سده زده کړې ډیر شوک لرم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکم او خدای بخښلی بابا بیا ما ته غسنات جوړ کړم زه په نن سم کې کښنه ولم کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنی لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به ملنده و، ما به د شرما دغه صنفیانو ته نسوای ویلې چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنی لرم په کور کې، زه چې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنی مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ول اورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغملل، قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم، څنګه خط ولیکم، قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه وینستم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کاو، کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم، ډېره به رواني حالت خراب سو، خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سیار سوای هغه دی وایي چپ کیسه کې مه کېږ، زه درسره یم، هر شي ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ماته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه د مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ماته اجازه نه راکوله، هغه سی به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړ، باید مخکې له مخکې راوګرځو. خاوند مې دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ، بیا ما سیتي پونځه انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده تی پونځه. تاسو وروسته د خپل ټیپ 11 ته ادامه ورکړم، دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل زره په یادوم ډیر دردوم کید.
په دې لاره چې یو ورځ خو آرام ژوند ولري، ډیر زیاته مننه
سره
ښه وخت درته غواړم. اوس
مننه ګران، سلامت اوسه، الله مو مل شو.
د موضوع د لار روښانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږیدلی یو.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مولې دلی دي اوریدلې مودې، چې وسړی مثال د خبرې واده وکي نا ویراشي سبب دې کور کې او حادثه کیږي، نو به وچه ولا دا خزه بدبخته او دا خزه دسی او دا خزه دسی و. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي، خود دنه علاوه کمنګ او تاسو متوجو شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي، ک انجنیر صاحبان دي، ک د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ به دومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته یو سپک نظر قایل دي، یو کم نظر ورته قایل دي، ځکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده، مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نه کوو؟ شیر دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه خزه راغله، دا فال نیک نو دا بدو، ځکه د حادثه وشو، ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی، مونږ ګوته دغه زنانه وته نیولې ده. نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کله کټول دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسوله، او کچرته ټول دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته फायदा ورسوي، تاسو لګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو له دغه फायदा او ګټه نوی لیکلی، تاسو لګټه او ضرر نشي رسوله، مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کیدی؟ هغه د الله پاک پلاس کیدی. نو په دغه کې د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو، خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې واردیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي، د باندې دوه طرفه ملامت کو، د دین له خوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش دارې چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده اومدلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو، مکاتبونه بندي د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتب ولتل او را بغله کده خور به مخ خراغله کور د نو کور کې به مور ولا ویل چې بچي ته لک صبر وکړه چې روړ دې راشي هغه سر به یو ځای جوړي وخره، خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره جوړي وخره. ګوره دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده.
دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بوینا کی هغه د دوزو نډه کی جرابې وینځي په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خولشوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتېدلی د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمیږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمیږم چې زه میرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
ای، کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغه د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دوی لپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دوی اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلی دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو، اوس ټول په افغانستان په دې باندې آګاه دی چې یوازینی نظام په ټوله دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی. دا به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره. که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي، منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته، او خسر ته، او اوخو ته، او لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره ووایم په کورنیو کې چې د الله نه وویرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظو نه، او د دغې شرکي حرکاتو نه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دوی سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی دی، د یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړې کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
با عزت او سلامت اوسئ. تاسو نم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونې ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له ښوونکي اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه څوارلس ډوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی او ډېر لرې واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خبرونه د یک شنبه ورځې له آزادۍ رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادۍ
راغله. دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خرغلاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچراو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه یادیږي. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لړلې څخه ده، چې په متدله سیمه کې پرتا ده. د دې لویو وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانیه سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویو وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیله شوې او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د اسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2,26,602,000 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزي برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنې په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري.
کچیر تصویر ته وګورو. په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخ کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالی برخه قطبی، په دې برخ کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبی سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخ کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بله لویه حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي. او د خپل زیات او بو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوی او د خپل مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یوه اشاریه ته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبی هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافیې په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا به ولولي چې له یادو قانونو ترلاسه شویو معدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، الهدا د هونکي له درسونو څخه په استفادي په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پښتنو ته یې ځواب وای. تر بری خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
Kavina lalaya شیر.